السلام علیکم ستړي مشه زه سفیو الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو کو د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان جنوبي اسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي په نیمروز فراه او بادغیس کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده. دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایۍ سره تر پښو لاندې کوي. له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر ده. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمني بیل ورځپاڼې ته ویلي افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي. ښاغلي فرای زیاته کړې پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 240 زره داسې کډوال شته چې اسناد نه لري. د ښاغلي فرای په وینا غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د امریکا متحده ایالاتونو طهور حسین رانا هند ته وسپاره. دی هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ته رابلل کیږي. د دغو بریدونو له امله 168 کسان ووژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو د هند د هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي. ښاغلي روبیو زیاته کړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلی به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي. هند په خوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهور حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله. خدا پلا چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړ پوړی سلاکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړي او د دې سفر په درشل کې د روسیې کې تم شوی دی. او روسیول اصل امریکایي کسینیا کارلینا چې په روسیا کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره یو $50 مرسته کړې وه د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه. کارلینا له آرتوروف پتروس سره چې د جرمني او روسیې دوګونی تابعیت لري او ادعا کوي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد صادر کړي تبادله شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې پر سپخوال رسنیو کې د کارلینا د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د روسیې امنیتي څانګې اف اس بی هم د پتروف د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د کارلینا الوتکه په سیمه ایز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډی سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه چیرې چې هغې ته د هغې د کوژنې لخوا هرکلی وویل شو. 33 کلنه کارلینا چې پخوانۍ بالي نڅاګره وه په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. نن په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز کې څلور کسان اعدام شول. په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وایي
هم دو نفرم بل یادی اونور وارسین مختولین باز اونور برکودم از اونور چند شلیک کردم به سر از اونور دو نفر بوده و یک نفر سه نفر به قطر رسانده بود باز یک دیگه ایش یک نفر به قطر رسانده بود.
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر لسمې پورې د ای سی سی او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 34,000 او وخت دې یو افغان کډوال وای
تقریبا د سیوا هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې. بالکل ډیره کورونا پات سو غواګانې پات سو او ارڅ سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوازي.
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلېدو راپور هم درکو.
د تخصص برنامه په پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنی ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جګ پړی سلاکار نن روسیې ته تللی.
در آزادی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فران نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 11مه یې پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولي اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلي سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغېز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ورسین قاتلین بس مختولین بر کدام از ما چند شلیک کردن
بودیم پا و تورن کسان و دا مختولین و کورانه و پر سرون و ایتو دزی وکری یوی دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پر جاری شو دی را حد سوش و چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورانه و دا مختولین و وارسین و دا وی چی هر چون پیسی هر چا چی غواری در کوی خود دوی و نبخل بل تا افغانستان که دی مسائل و اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی غیسی داری.
په نیمروز ولایت که دی طالبان دا حکومت دی اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانا خبر کردی خبر پانا که په همدی ورز پر وزن وزنه د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللي و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا حکم په همدې لوبغالي کې ترسره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو. د ټوپک ډزې پرې وکړې. په دې صحنې لیدل ډېر سخت و. د یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبر کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په فراه ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی پر روحیې بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه. موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ماته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکي عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته د ستنېدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تمینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی او په وار وارې د طالبانو حکومت د یو سم عدلي او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړی دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلي کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
وربشو له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمې پورې د اپریل لومړی تر لسمې د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر ل څلور ډیر زرو څخه پورته شوی او دا لړۍ دوام لري. بل پلو په خیبر زولا کې پولیسو د افغان دوکاندارانو او سوداګرو ثبت پیل کړی او د دوی د آبادیو نقشې هم تیاری کړي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګې خبریال فرات شینواره ل تورخمه دا رپورټ لري.
د لنډ کوتل په موقتی کیمپ کې موجود خیبر یو انتظامی چارواکی عبدالغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټه نه تر لسمې نیټه پورې په تورخم دروازه څه باندې څلور دیرش زره افغان کډوال واوختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارډ لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل ځانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشې تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته له دې سیمې د وتو وینا کوي. دا مهال د پنجاب او سند نه زیاتره کډې را روانې دي. لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او چې هلته یې ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوته نو اوس دلته راورسېدو تقریبا دا سیوا هفته موږ ډېره سرګردانه تېره کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تېرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپل غو ډېر سخت تکلیف کې وو. کورونا پاتې شو غواګانې پاتې شو او هر څه سب شو. بس ټوکنې راکړې او آخوا ځای
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو. نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټیم خپل کاروبار پرېښی دی صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راوراسو او کال ته کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتو سبا زمونږ د پیوار کار چې کوم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودلی دی چې دا راځي. زمونږ اوس لینډ دین دی چې چا به زمونږ سره حساب وي مونږ به د چا سره حساب وي. دا خو مونږ نه پرېږدي. که زمونږ سره د دغه ځای کې د جایي خلکو حساب وي هغه خپل حساب خو رانه وسلی وو. هېڅ قسم د ځای نهشته. دا فلحال زه خپله یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کې یم. فلحال ما سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلونکې ده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کیږم. زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووځي او پی یو آر کارډ لرونکو ته یې د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارډ لرونکو شمیره خواوشا اته لاکه ده او پی یو آر کارډ لرونکو شمیره بیا خواوشا څوارلس لاکه جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې څه باندې 1 لک جوړیږي. د پنجاب او سند نه د افغان کډوالو په زوره د وستو راپورونه ورکړل شوي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی له دې صوبې هم په خپله خوښه ووځي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په دې وروستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره له دې ملکا و نه وستل شي او پولیس دې د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سناکا کړاورو.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ییزو